دا مشال رادیو دا محل په خبر کې دا سحر نه بجې دي دا مشال رادیو په نه ستخ پرون په پیل کې زغل آیاز او نساج مل درته هر کلی وای نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې لسم نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده په خبرونه کې د سواد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری ده هم د خبرو یاسو سندر هم په خبرونه کې لرو خو لومړی وار ورته و نساج مل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرې نو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمیان پنخته کې لکتر لگا وسل ویختنا وجل شوې دي په فرا ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې او په سپین کې پرنده یوې پوسی الوتکې کې دراغورځېدو په پیخه کې سلور تنا وجل شوې او واستہ خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي چې له دوه قبیلو ترمن سپنخته کې لکتر لگا وسل ویختنه بجلی شوی او شاوخه 15 زخمیان شوی دي د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو او پیپلی قبل خیلو قبیله ترمن سره د سمکه په سر دانخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوی ترنن سحر پورې دوام درلود په فرا ولایت کې سلور وسلوال وجل شوی دي د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمایز کومندانان وجل شوی دي خغلی نن ویل چې په دین خطو کې یو پولیس وجل شوی هم دي وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونی ان خطو کې د امنیتی سواکونو ګڼ شمیر غړي وجل دي د پکتیکا والی کریم متین لدن دل لري شوی دی په افغانستان کې د سیمایس اورګانونو اداره وای چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا پړه به اساسه خبري کړي وي د دې ادارې ویان تواب غورزنګ پرین مشال لريو ته ویل د خغلی متین د سرګندونو د کروالی د معلومولو لپاره د ولسمشر لوري یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی او سړونو ثابت کړه چې د خغلی متین خبرو حقیقت نه در او به اساسوي لدی عمله فیصله شو چې هغه به تر دې وروسته د والی پتوګه دندې ته دوام نه ورکوي خغلی غورزنګ ویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والی مرستیال ته سپارل شوې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې ویلي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال لیډیو ته ویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د کورنیو بې ځایه شوو په توګه ثبت شي ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته د خوراکي موادو کومک رسولی دی بلخوا د د سیوتن لمشال لیډیو سره په خبرو کې د خپل مشکلاتو په اړه وویل
منګه ورسوی اصل ته بازار ته راغلی اوس بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خو حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ کچیر ده چې دوامو کې د منګه زراعت ونې سنور منګه بنور موږ ته در په دره
د کندز په یو شمېر ولسوالو کې د اپریل د میاشتې له سلی رښتمې راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده خبرینه د مشال ریډیو نورې د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس وجل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي د پیښه تیر ورځ د هیواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوې ده د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانو ښارګوټي وسلوالو خرګوټي کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوختې خو نوموړی آی په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 13 وسلوال کسان پرون د نښتې پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتې دوام لري نوموړی وایي چې په کومانو کې ترهګر ډله د میسیډونیا ریاستي ادارو او د هوا د امن او ثبات لپاره ګواښ دی په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې دراغورځېدو په پیښه کې سلور تنه وجل شوی او دوه شوبل دی دی پوزی البتکی په سپین کې د آسمان لپاره پروازونه کول. د البتکا تیر ورځ د سیویلی خار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راغورځېدلې. د البتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې خار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. عراقی چارواکی وایي چې په دیالی صوبه کې په خالص زندان په حمله ولا غزایه د کدیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د اسلامي دولت وسلوال پرون په زندان په حمله کې 50 کدیان او یو شمېر پولیس وجلی دي. رویټرز خبري ایجنټس پرون د یو سیمه ییز چارواکي د په حواله ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د کیدیانو د خوشي کولو ذمهواره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت ویلي دي له خالص زندانه سلویخت کیدیان هغه مهال په تیښته کې بریالي شوي دي چې د عراق په ختیځ کې کیدیان د زندان په ساتونکو زورور شوي او تښتېدلي دي. اورستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان کړي چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3,900 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او لا هغه راسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوی. دا خبرینو پای
سلام پختونخوا.
قدر من اوندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په سواد کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوځي عملیاتو سرته رسیدو وروسته تر اوسه پورې خپاو شاو 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان د پام د دې په وینه کې د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه نه ستې کې څنګه کې اپریشن کې د اوت اپریشن ځکه نه د فوځي مشکونه لري.
د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د یو نړیوال پرمختیايي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شوی دی.
دل د مون زیاته مسله اوس صحت باره کې د ملیریا ده. نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو د هسپتال لا د لیبارټری سامان موجود ده خو کسب باندې نشته دی.
په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي چې دوی کم سهولتونه ولري نو له سړو سره وګه په وګه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کس په کور کې کټي او لاس کسان د کور کې خوري.
د افغانستان په خطیز کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتی ستونزې جوړې کړي.
نو دغه لارې پیدا کول د پاره ممکن په دغه سیمو کې هغه هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړي وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت ونیسي یا نور ولایتونه ونیسي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندري هم اوریدل شي. لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ده. سواد قامی جرګی غړی وای د کال 2010 رایسی په سواد کې د امن جرګو 168 غړی او ځای مشران وژل شوی دي خو تر اوسه نه په دغه په دې اړه څه پلټنې شوی او نه هم امنیتی ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سواد کې مشران څوک وژني د شاین بنیری په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو وشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قامی جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د 168 ډیر غړي او ځای مشران وجل شوی دي خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خونه پلټنې شوی دي او نه د امنیتي دارو لخوا نیول شوی دي. نو موړې زیاتوي
په پوځي عملیاتو نورستو د 2010 نه په دې خوا ز
کینم نن د یو سل او شپیتو نه زیات کسان دا په مختلف واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي. په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک یوازې دا نه دي، د ان پی دي، په دې کې د مسلمي کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټۍ هم دي، په دې کې ایون د جمعه اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جمعه علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان دپام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوز او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
موقف ہو چیرا تاسو بے شک کینٹونمنٹ جو کہ خود تاسو اول دل تک دے دے دا اولس نہ تپوسو نہ ہوتے کہ آیا دے دے دا اولس پدی خوشحال دے دید اجما کہ پخپل دغه باندې پخپل سویت ویل باندې یا پخپل مرزی باندې دے کینٹونمنٹ تپارا ور کئی او کدا خامخ ضروری بیا دے دل تک کم ذریز مکی دی دت کی سوات کی مکہ دے رتنگ دا پدی دے نس جڑی کی خدا غونو طرف تے بیا لاڑ شی او ال دکې جوړ کینو پټې باندې زموږ یو اختلاف او سوات خلکو نو وسم دا تاسو نه شه او دیم غلی شوې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استاذ او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دین زده مده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي او د ریاست ذمہواری دا چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته سپاري. نو موړې نور وایي
ډېرې خبرې دي، خو هغه داسې دي چې د هغې پاره کښې سړی په یقین سره ویلی نه شي چېره دا ولې کېږي، څوک یې کوي، څه سره کوي، سره کوي، ځکه چې ظاهري سوات دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې مطلب چې ډېر په امن دی. خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تیزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ چې څه ته وایي، یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان مطلب کې څه تفتیش شته، نه د هغې مطلب کې ملزمانو ته پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکي استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینې سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي، ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي او په دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان خپل انتخابي کمپاین ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل به له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمدجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمدجان ستړي مشي او سار مو په خیر. بلدیاتی انتخابات کی دا مئی په 18 نیټه به د بلدیاتی انتخابات لپاره ووټونه اچول کیږي. د تر دې وړاندې لګر شاوخوا شل ورځې پاتې دي، نو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه پیل شوی دی، څه هلې ځلې تاسو ګورئ؟
بالکل وړیا څنګه چې تاسو ته اوریدونکو ته به هم پاتې چې 4 ورځې وړاندې پورې دغه ټول کینډیډیټان چې کوم دی په تمو چې دوی ته انتخابي نښې ورکړي شي، نو د هغې نښې ورکړېدو وروسته سمدستي د پرون او بل ورځ داسې د خیبر پښتونخوا کې څومره هم کاغه د ښاري دي او کلیوالي سیمې دي، دغه کینډیډیټانو چې څه آزاد دي، صرف سیاسي ګوندونه هم ولاړ دي، خپل کمپاینونه پیل کړي دي او په دې لړ کې زیاتره چې کوم په دغه کلیوالي سیمو کې خلک په جوماتونو کې غونډه کوي، د مونځ په دوران په حجرو کې هر بیل بیل په کلی کې حجره کې کلیوال کور په کور ګرځي او اکثر داسې کېدل کېږي چې یو کینډیډیټ لانی تل چې بل لور مخه ته ولاړ وي ډېر نو ډېرې هلې ځلې شروع شوې دي، خپلې نښې خلکو ته لاړ شوې دي، نو نښې وروسته زیاتره په ځان سره دغه چې کوم داسې نښې چې هغه پلاس کې هم ګرځي خلکو ته خېږي دا نه خو دغه دغه په دې باندې ووټ را کوي نه دغه هلې ځلې روانې دي په لارو کوڅو کې د ماخوتنې ضرور رش لیدل کېږي په دیوالونو ډېر سفر چې کوم دی پوسټر دا فلیکشن لګولي ډېرې هلې ځلې روانې د خیبر پښتونخوا او په ټولو سیمو کې دا انتخاباتي کمپین پیل شوی دی څوک جلسې کوي څوک جوماتونو کې څوک حجرو کې په لارو کوڅو کې کور په کور ګرځي خلکو ته دغه وایي چې را دوی ته دوی پخ کې ووټ ورکړي
ډیر مننه شبیر احمد جان قدرمن ودونکو له پیښور د مشال اډیو خبريال شبیر احمد جان وو چې د په خیبر پښتونخوا په کې د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو په اړه د انتخاباتي حلزلو په اړه یې تفصيلات شریکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قدرمن ورونکو د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په ګلګت بلدستان کې د فوزي هلیکاپټر را پریوتو پیښه تا کتنه کړې ده چې پکې و کسان وژل شوی ول. ورسپانې لیکي چې یاد پیښه وس هم وساحت واړی چې تر وسه د هواد د فوز د اماړیکو دفتر د هلیکاپټر د غورزیدو وجه ټکنیکی مسله بولی. ورسپانې لیکي ک دای اصلي وجه وینو پکار ده دی طرف ته د جدي پاملرنه وشي ځکه چې مخکې هم په دغه هواد کې داسې پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوی ول. د مقالې نور تفصيل مليحه میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکي د پاکستانی پوز هلیکاپټر درا پریوتلو په خچې پکې د ناروی او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو. اوس هم لاوازه نه دا یو داسې المیه ده چې ممکن جوړې نتیجې ورسره تړلې وي. ورسپانې لیکي ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غبفت لوړپوړي پوزي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړو او مقصد یې په سیمه کې سیلګری ته فروغ ورکول و. تیره میاشت برېټانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپل وګړو پر سفر بندیزونه لری کړل. رسپانې لیکي تر اوسه د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله خای او د هوا د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یو جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځنی سوګ اعلان هم کړیو. رسپانې لیکي کچره د هلیکاپټر درا پریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبه زلنوي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لکتر لګه درش پېته کسان وژل شوي دي. رسپانې لیکي په پاکستان کې د ترانسپورت هلیکاپټرې زړې شوې دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ د ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانې لیکي لیا د علمي سره په سیمه کې د سیلګری سنت ته د تاوان رسیدلو امکان دي چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کله مړو درګو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګورئ. څنګه تاسو چې د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو لېوي مې شي راځي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي روان دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیس ترکستان اسلامي تحریک او طالبان غړي دي. چارواکي چېرونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دی دایمي امنیتي ستونزې جوړ کړي. په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانیدلې چې د کندوز ولایت په ډیرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډیره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل
دوی چې حتی ځانانه بهرنیان هم شته دي چې موږ په تیرو جګړو کې په اتلس کسانه چې وژل شوي دي په دې کې درې ځانانه هم موجود وي چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی بل علاوه چې په جنګ کې د طالبان سره یو ځای د هغې د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او ادبی برخو کې د طالبان سره مرسته کوي او د هغه لپاره ټریننګونه آماده کوي.
څومره وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت باسونه وشول او امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره دي ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی ایس پوخانی مشر امر الله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نیول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمه نشي نیولې.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو پایدا په صفات د یو دیش په صفات کار واخلي د خپل اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستانی، ازبک، تاجک، چیچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکو او د افغانستان پر امنیتی چارو کارکونکو خبريال سمی یوسفزی وای بهرني وسلوال افغان خاورې ته د مشتکیدو لپاره نه دی وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی د سیمو تراغلي دي، د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دی ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امر الله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي خواوشا شپاړه زره کورنۍ له خپل کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندوز مرکز پورې اړوند ګلټېپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوال او رستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14000 کورنۍ لخپل سیمو څخه بې ځای شوې دي چې شمېر سباندې 1,00,000 نفر ترسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا محل پر دغو بې ځای شوو کورونوی باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورونوی سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطعې غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی موسسی لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسی لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې سیمه کې بیرته وکولی شي خپل سیمه ته لاړ شو.
موږ اواره سوي اصول ته بازار ته راغلي اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسي خوراکونه موږ ته نه دی را رسیدلي. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دی دا کښتو کار دی منګه ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي دی منګه زراعت ونیسي نور منګه به نور هم وږي تږي درته دروي.
چاردرې نه یم منګه ورسی استو د شپږم صنف کې یم باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا ته غوږی په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. په دوه مینه مای کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعات په نړیوالو رسپانو ته کتنه هم لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو د هغه نه وړاندې د بریالي سمدی په غو کې د یو سندره اورو او بیا تاسو سره خبرې کوو. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د بریلی سمدی په غکه مسندره واوریدل او خوم شوه دی د سحر نه نیمه بجې انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باور
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنس پنخته کې لږ تر لږه وسل وختنه وځل شوي او شاوخوا 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو او پلی قبل اخیلو قبیلو ترمنس د سمکې په سر د انخته چې د مې پاته منیټا پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې څلور وسلوال وجل شوي دي. د فراه والی محمد آصف نن پر مشال ریډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قومندانان او یو پولیس والا وجل شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانه پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پر مشال ریډیو ته ویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د آزموینې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونو چارو وزیر ګورډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالي صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغسایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان کړی چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کډمنو دوکو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړي او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقہ کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سېنات ته ورسېدانو دغه وخت بعضي سېنټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دین وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوې دي چې بعضي سیمو کې د خزو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوې دي او خلکو په هغه احتجاج کړي او احتجاجن یې خزه د وټ اچولو نه منې کړي وي. خروستو الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وا. ادارې وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپل حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول خای چې اوس هم بازي قوتونه خپل برتری ثابتوي او خزه محروم ساتل غواړي. په کار ده چې په سیاسي عمل کې خزو ته د شرکت پوره پوره موقع ورکړي شي او دغه لړکی سیاسي جماعتونو لا د یری زه سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړي دي او وایي د پیښور په ګډون ټوله خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوی دي او اوس دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانې او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق ده چې اول با پخکارا نوکری اعلانې دي او هغه بخرسې دي او اوس دا کار لګ پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکری د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کم خلکو د ریکولو سفارش کړي دي هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنی دي راګرځولې. کله د میرټ او قابلیت خبر شي نو په کار دا چې ټول نالایق او په غلطه لار راغلي خلک لری کړی شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروایی په کار ده چا چې دغه خلک ورتي کړی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کډرمان ودونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجلې لیکلي په کراچۍ کې د یوې مدنی ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 26مه په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکي انساني المیه و. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتی ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکي و. مجله لیکي لدې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وجل شوی، په خبریال حمید میر بریج شوی او د لمس یونیورسٹی سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سبین محمود د وژنې خبر په نړیواله او ټولنیزه میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکا کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چاته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغوی سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیس تا ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستونزه ده هم ده چې د میشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نوموړي سیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نخکاری چې الته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو الته اوس هم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي سرنوال او د عدلي د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
انیس اجمل وات چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه او غټ کې تاسو ته وړاندې کول. په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وای ک دوی سم سهولتونه ولري، نو له سړو سره اوګه په اوګه د کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خبر پښتونخوا د کاروبار کوونکو زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وای چې په خوا په پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خزو کاروبار ته مخه کړې ده. دا چې حکومت بیا تر کوم حده د خزو د تجارت حوصله افزایی کوي، په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې کارکونکو خزې وای چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري، او کچاري سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پختونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشره نبیله فرمان وای چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
وی دا خپل کور تړونه لک شانتي بوج په خپل وګوالي ډیر خزه په بزنسز کې دیږي. ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم نو نن هر شپګما اتما خزا صنعتکار کوي، صنعتکار ټول غواړي او په خپل لیول باندې هغه لګیام دا تا هغه ډیر هټ لیول باندې نه دا لګیا، نو هغه آن لاین لګیا دا، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا دا، خپل وړو کې بزنس کوي، هغه ټریډینګ کوي لګیا دا. لکه یو طرف نه یو شی والی لک شانتي فائدې سره هغه شی بیا خرچ کی مارکیٹ تیرا ولی لحاظ طرف ما چې ډېر زیات چینج راغلی دی.
د پېښور په چمکنو کې د کپړو کاروبار کوونکې شهزادی بیبي یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بینک جوړ کړی دی. دا مشال ریډیو ته وایي
ګنډلو کار کوو، د کډایانو کډایانو کار کوو، کپڑا خرڅو، خپل زموږ د زنانو بینک دی، بینک چلو، د څوک چې لس روپۍ لی لس روپۍ لرکو په اسانه په هغې باندې وله ورکوو.
نبیله فرمان وایي چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی، خو بیا اداره ښځو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او د هغوی هر ممکنه مرسته کوي.
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں، مونگا دی تا پیسہ نہ شوور کو لے او بھی ہر قسمہ مدد مونگا نہ غواڑی تکا یو خزائی اغا مونگا لراشی اغا وی چیز بزنس کو لغاڑم خو ما سر دا سرمایے کمی امشتا سن اخپل بزنس شروع کو نا دا اغی بزنس تکم اولا نیک ادم اغا باو چتای اغی نوالا تر اخیر پوری چتر سو اغا اخپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں او اغا ٹائم پوری مونگا اغا خزی والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیاد دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آمگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت نہ دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری.
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سکوی. دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑے او دا خزو دا پرمختگ وزیرا ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخی تراولی
بیبی منگلا داسې سیزو خای چې موږ په خپلو کورونو کې ناست یو، پښتنې ښځې یو، سبقونه مو ډېر نه دي ویلي، بهر موږ نه شو وتلی. موږ داسې سره دغه هنر وخایي چې موږ په کور کې ناست یو، پیسې ګټو. مډل مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب چې هغه لږ اسفات کې بهای لیول کار کېږي، ډېرو کې لستن پاس دا مډل مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي. هغې دپاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ سے دغه وکړو. موږ به یو وړوکی ایگزیبیشن نو ناٹ اونلی زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې موږ تقریبا دې ته موږ انډسٹریل ٹریننگ سینټر نوم خو ډېر لوی دی، خو سیز وړوکی دی. دا یو سینٹر کھلاؤ کر پذے پذے پکلو کے اب اگر کلو کے یو ٹیچر ہم ہونے والا اگر ٹیچر کا ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، ٹو ایئر ڈپلوما ہی بس ہے اگر جی تک کٹنگ سوئنگ اینڈ ایوری تھنگ ہے.
دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي.
ملیحه امیرزاده بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کول. قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د ګلزار عالم دا یو سندره اورو او بیا به ستاسو پام د رپورټونو په لور راوګرځو. گلزار عالم په غږ کې مو سندره واورېدله. قدرمن اوریدونکو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسې غوږی. فاټا سیکریټریټ د جرمني یوې پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسۍ په جمبرود کې د صحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هواري لپاره ځای کمیټې جوړې کړې دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د دغه کمیټو په اړه نور تفصیل فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلی د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق لا مشال ریډیو ثوای
ان شاء الله کا خیر وی مو خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکیږي سٹاف هم بګی یعنی ردرومی نورم زیاتیږي بل دا کوشش وی چې علاقه کې مو ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه مو مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیا کو رسو دل دمو زیاته مسله وس صحت بارا کې ملریا دا دا علاقہ باندې ملریا ډیره زیاته ده. نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال لا دی لیبارټری سامان موجود دی خو کس پہ باندې نشته دی چې یو نوکار پہ باندې راشي وغه ټیسټ کولای شي لیبارټری اول ملریا پہچان کیږي او هغه نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپرې وشي په علاقہ کې دغه شانته وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځایو سیدونکو ګل مت شاخ په خیالات صدا سے سرګند کړل
ان شاء الله په دا مو بالکل مبدا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله. ودا کوم هغه چې وسره غلا په پاره سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغله دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا څه غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی و حکومت را ورکه سم تاونه مونږ کو ورکه سم ډای وو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو سره چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپه ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چکم دې دومره یو ډاکټر یا ډاکټر دې شپه پر مرجنسی پر پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او موږ ته ولاچ بس غریبانو خلکو د ډېر تکلیف دی او موږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومتر به پاتې وي. نو موږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوښ شي بس او هسپتال کې چې موږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګ ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوه دی او ډیر ضربه فعال کړی شي او په ایجنسی کې بعد نننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
کلمہ بزرگ ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو رپورت کې لیکلی چې په ټولنه کې د روانو بدلونونو لقبل د ډیر عمر وګړي د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازي وکړي. شاین بونيري نور تفصيل سره.
ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغو خلکو شمیره تر 34 میلیونه ورسي چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي. خو ولی حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازي نه ده کړې. ورسپانه لیکي د ټولنې پاړه د وی سړلنې تر مخه د پاکستان د آبادې د 34% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي. په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي. په ملکی خیبر پختونخوا یوازنې صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازي کړی ده چې عمرونه ډیر دي. په مرکزی کچا تر اوسه داسې قانون نشته. ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی، جذباتي، او جنسی زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي. د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګڼې لپاره حکومت، مدني ټولنې، ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
شاهین بنیریو چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تاسو دې سندري وایون کې دی او کوم سیکاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال لړی ته تاسو غوږی قدمونه ورېدونکو استاد پام یو بل رپورت په لور را ګرځوم. دان او رسپانی په یو سیړنه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو ذمہواری احساس ورسره نشته. په سیړنه کې راغلي چې رسنۍ باید بې طرفه پاتې شي او ټول خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د سیړنې نور تفصیل د یو دمې وروسته.
دان ورسپانه لیکي چې د کراچي بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالی پرمختیاي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه سیړنه خبره کړې ده. په دې سیړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواری او د کار په اړه تفصیل خپور شوې ده. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبريالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لمړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانل کې چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکینګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانل کې چې سم په پاکستان کې خبريالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په سیړنه کې د خبرې سره اختلاف شوه دي. په سیړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواری سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو سانګي مشر اجاز واسی په حواله لیکي چې په دې سیړنه کې په دوه مهمو نقطو زیات غور شوه دي، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواری. دغه په خبره سیړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوه او خبريالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنه ورکړل شوه وي. ورسپانه د اجاز واسی په حواله زیاتوي چې د سیړونو نتیجو نخکاره شوه چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواری احساس ډیر کمزور دی. په سیړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوی چې څنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او به طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خبرولو په اړه اجارهداري ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او سیړنې خبرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او به طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
کله چې موږ د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښیږي، له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز او رسپانه لیکي چې پاکستان کې که څه هم د سخت دریزې سره د مبارزې لړکی ځینی ګامونه اخستل شوې دي خو لا نور ډیر زیات کار ته ضرورت دی. په مقاله کې ویل شوی چې د سخت دریزې د ختمولو، د تشدد د مخنیوي او ترهګرۍ د کنټرول کولو لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لارې وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر غواخ د دې لیکنی غټي برخې درته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له تشدد ډکې سخت دریځې د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولې، نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناکه ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځې زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلې کړی دی. د لیکوال په خبره د خرابې حکومتداري، د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځې قوي او پراخه شوې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د سخت دریځې سره د مبارزې لپاره یو پالیسي جوړ کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسېږي، نو باید د سخت دریځې خلاف کار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت دریځې خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې د سره به وسلوال ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شکړلې چې په نتیجه کې به ځوانان ترهګرو سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی چې اکثر ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنۍ ولخوا له پامه غورځول شوی وي. په دې معنی چې دغه خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي، بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلن نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي، نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري په ښه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځې د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروری ده چې د سخت دریځې کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځې او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
کدرمانونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي. د خبرونه اخري شیبو ته رسیدلی وو. د خبرونه په اخر کې درته د نازع اقبال او د لطیف ننګاری په کې دا سندره دراوړو او د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
بس کمشي ورک با زما د زړګي غمشي لیونه تا نه بس کمشي ورک با زما د زړګي غمشي یو زلي پسرو شوند زمانہ مخ واخلا خوشحال غم زمان